قدر منو افریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره او چا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. او چا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغانی سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنی په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبی کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلی او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزید واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې 18 په شمالي وزیرستان پورې اړوند. د افغانستان تر 900 کلونو کشتی کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتی لوبډلې ته په 1.5 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وي، خو بنگالي لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونسوځید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبد الله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یو لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې تورې جامې او د حجاب په څیر نورې هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورې په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبانو وژلې دی
او ځان سره سپینګی مې راولې. زما ورور او سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاصي هلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورورم ځان خپل ځان وژلې دی.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالانی وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیدو غوښتنه کوي.
مال اسلامي امارات نه دا وختونه چې ترافیکي اشاره نه خراب شي دي دغه بیرته فعاله کړي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وايي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې د وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسي بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیر راولې. زما ورور او سپینګیری ورغلی چې زه بندي بر خلاصې. هلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دی وشوي او سیتامی تلار شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زنده شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تری تم کېدو، خپل سرو نیولو او زنداني کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومېږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تېرو 16 کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکترانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د د بشری حقوقو د عملاتړې اداره وایي د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو ښځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر اتسانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو، همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د رګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي، خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه ژغ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاوې لسیزې ښځې نه دي، بېسواد او د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ مېرمنې هغو په دې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کېږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په ارام هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پاند دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغو ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کېږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې له خوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجه کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت یې همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیر د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلې چې دا وښي چې طالبان دې ژمن وي دي ته او په راتلونکي کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د ښوونځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د ښوونځیو پرانستل ته ډېر کم وخت پاتې دی او پانتونونه عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل. خو نوموړي په دې باب د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
د نظام تخریبول کی تو بشر وادی تو بغلام وادی عاملی تخریب کی دا ټول هغه خلک دي چې برهان باندې کیږي واجب برهان باندې کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتي دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوری نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم داشان وایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون ښودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو، فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلونکي او لاریان وایي په ښارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نښو نه مراتول د موټرو د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعالې کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نښې جوړې کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وایي د دې ښار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکي مختار احمد هم ورته شکایت وکړ.
چهارراهی‌هایی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو به دست میایم، من از این سو به دست میرم، یکی دیگه او سو به دست میایم، اونا موجب بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار تا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
پم دی حال کې یو شمیر عام افغانان هم وایي که په څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکي سباون غورزنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف ښار اوسیدونکي ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کچیرې په څلور لارو کې ترافیکي څراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کېږي او موږ همېشه وخت ستونزې سره په مخ یو چې هېڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نه شي رسېدلی.
نویمال اسلامی مرد نه دا وختنه ده چې ترافیکی شارې دا خراب سوی دي، دغه بیرته فعاله کېنه دا بیروبار هم کمیږي، دا ربنهګان هم کمیږي، دا چراغونه فعاله سي، دا ډېر کې سي سهولت هم ده.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلس او دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي چارایګانې چې دي غیر فعاله دي، نو د دې د حل لپاره موږ د کورنیو چارو وزارت همکارای باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوی ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې په ده پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته د پاکستان سره ګډ پول لري حالته خلکو تګ ورتګ ډیر زیات دی ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي کله چې خلک یو لوی هیواد بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي په دې وروستیو کې چې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي نو په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا د ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو سړکونو روغتیایي اسانتیاوو تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه ده دوی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشکورینه نشتا مکتبینه نشتا اور دینه کسا نرا چې کیمه دو داده ټلیفون شبکه کسا انټرنیټ کسا د نیوسار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي لکه کرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو میاشتنه یو مرستو او نور شیانو پسې خوص خار او تنې ولسوالۍ ته ولاړ شي د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نره سامان دغه چې مشته باید خپل مرکز ته راسي امیز نو وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشتان وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره سره کړې ده خدای په دې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نو یې غزه ته منتقد مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنۍ موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دی نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل راسره دی له ده به د دې لوبې او نورو لوبو په اړه واورو
افغانستان 1900 کلنې لوبډلې د 158 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالۍ د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شوه افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 222 منډو هدف یې وټاکه دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړه کړه بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 142 منډې وکړې او 153 منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه او کامران اوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.